ستړي مشه د غرمې د 12 بجو په دې خبري غړې کې موزه نجيب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې کانګرس ته د امریکا د ولسمشر د وینا په خبر کې د ارمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومان د سلويختي بنو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د افغانستان ولسی جرګې ته د نوې کابینې د معرفي په اړه رپورټونه لرو. نو راپورونه هم را سره دي او په سر کې خبرونه اورو د مجید بابا نه.
ستړي مشه ایرون به د مشال خبرونو سره ټکی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد دې د پېښور د آرمی پبلک سکول نه واخلي تر پیرس تر کوسو پورې د ترهګرۍ ځپلو خلکو سره ولاړ دی. سوابې کې پولیسو سره په یمن خطه کې یو وسلوال وجل شوی او دوه نور نیول شوي دي. په یمن کې هوتی اغیانو په صدارتي محل برید کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کانګرس ته د کلنۍ وینا پر مهال وویل هیواد یې له شخړو راوتلی او پیاوړی دی. نوموړي وویل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې نه پس لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنګي ماموریت ختم کړ او اوس هلته یوازې د 15,000 نه کم نړیوال ځواکونه پاتې دي. اوباما وویل هیواد یې په ګرده نړۍ کې د پېښور د آرمی پبلک سکول نه واخلي د پیرس تر کوسو پورې د ترهګرۍ ځپلو خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris.
موږ په ګرده نړۍ کې د هغو خلکو سره ولاړ یو چې د ترهګرو لخوا په نښه شوي، د پاکستان د سکول نه نیولې د پاریس تر کوسو پورې. زه په کانګرس غږ کوم چې د اسلامي دولت پر ضد د ځواک د استعمال په اجازه ورکولو سره دی نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ په دې لاره کې یو یو.
نوموړي همدارنګه د روس، ایران، شام، یوکرین، کیوبا او د کمپیوټر نړۍ یا سایبر ورلد د خطرو په اړه هم څرګندونې وکړې. د سوابۍ د پولیسو مشر ډی پی او سجاد خان مشال لري تن سهار ویلي چې د ګدون په ملک آباد سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو او پولیسو ترمنځ ډزو کې یو وسلوال مړ او دوه نور نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې اوس د ډزو سلسله بنده شوې خو په سیمه کې د لټون عملیات لا دوام لري او دا چې د گرفتار شوي وسلوالو څخه یې وسله او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون د عملیاتو د لړۍ پس له هغې پیل شوې چې په آرمی پبلک سکول پاکستاني طالبانو برید کړی و. بلخوان د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پنجاب سلور سکولونو د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو په نومونو د کولو اعلان کړی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول په پېښه کې وجل شو ماشومانو کې د سلورو ماشومانو تعلق د پنجاب صوبې خوشاب، ننکانه صاحب، سیالکوټ او ګوجراوالا ضلعو سره وو. د ماشومانو په نومونو د سکولونو هم په یادو ضلعو کې دي. د بنو پولیس وایي چې د تحریک انصاف د واکمن ګوند د صوبایي حکومت په حکم د افغان کډوالو نیول پیل کړی دي. د بنو د خار تاڼې مشر ګل حمید مروت تیر ورځ مشال لري ته په دې اړه وویل
دا د صوبایي حکومت په هدایت باندې د افغان ماجرین خلاف کریک ډاون او هغه ماجرین چې دوسره څه قسم هغه نسته بلکې پاکستانی شناختی کارت د بوګس جوړ کړی دي او دا د سیټي په مختلف سیډو شې مونی وړل دا بس موږ عدالت ته پیښ کوو او د خلاف په باقاعده قانوني کاروي کوو. د شک اکثر دا سي ډیر خلک دي چې په کریمینل دی او جرایم شې ملوث دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او یو شمیر د بشري حقوقو ادارو په بیا بیا ویلي دي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د قانوني اوسېدو اسناد لري باید د پولیسو لخوا تنګ نکړل شي. د تشدد ضد مبارزې د فلسفي مخکښ مشر باچا خان وویشتم تلین پرون په ننګرهار کې د هغه پر مزار د ګولونو د کېدو په خودلو سره ولماندل شو. د ننګرهار د چارواکو تر څنګ له خیبر پښتونخوا څخه د بیګم نسی ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې یو پلاوی هم د باچا خان د وویشتم تلین پر مهال د هغه پر مزار د دعا لپاره موجود و. په همدې حال کې بیګم نسی ولی خان وویل چې باچا خان ته د هغه د سیاسي فعالیتونو او سوله ییز مقاومت لپاره باید د نوبل جایزه ورکول شوې وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد غواړي په سیمه کې د روابطو نوې لړۍ پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په ارکی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو پر مهال خبرې وکړې. په دې غونډه کې ولسمشر غنی او ښاغلي ظریف د امنیتي مسایلو، د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې، د افغان کډوالو د ستونزو او د اقتصادي همکارو په ځانګړې توګه د توانایي د برخو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر څخه خبرې شوې یوې اعلامیې له مخه ولسمشر غنی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته وویل چې افغانستان د سیمې جو همکارو د بنسټ ایښودلو هدف لري. ولسمشر وویل ایران او افغانستان د یو ډول ګواښونو سره مخامخ دي او که خطرونه اټکل نه کړي له ستونزو سره به مخامخ شي. ښاغلی جواد ظریف همدارنګه د ایران د ولسمشر لخوا افغان ولسمشر ته ایران ته د سفر رسمي بلنه هم ورکړه. د یمن چارواکي وایي چې دغه هیواد په سرخار سنا کې شیعه هوتی اغیانو دغه هیواد د ولسمشر په کور ډزې کړې دي او د هغې نه پسې په صدارتي محل قبضه کړې. دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نادی الفقاف په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د یاغیانو لخوا دغه برید پرون غرمه شوی دی. ویل کېږي چې ولسمشر عبدالربو منصور هادي د برید پر مهال په خپل کور کې موجود و. د ولسمشر په کور د ډزو نه پس د صدارتي محل د قبضې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په سرخار سنا کې د تشدد تازه لړۍ چې ورته کودیتا هم ویل کېږي تیر ګول پور سپیل شو. د یمنی پوځ یو کمانډر وایي چې د برید نه پس هوتی یاغیانو په صدارتي محل کې دننه د وسلې ډیپو هم لوټ کړی دی. د فرانس په جنوبی برخه کې د روس سره تعلق لرونکي 15 چچنیان په دې تور نیول شوی دي چې د بریدونو تیاری کولو. د رواني میاشتې په سر کې د هغو درې ورځو ترهګریزو بریدونو نه پس چې پکې 18 کسان ووژل شول فرانس په هنګامي حالت کې دی. د فرانس د جنوبي سیمې د یو خارګوټي بیزرس میئر رابرټ مینارد پخلی کړی دی چې دغه 15 کسان د بیزر او د یوې بلې سیمې ماونټ پلیر نه بهر نیول شوي دي. د رسنیو وایي د بیزر ښار د لوبو یو سټېډیم سره نږدې باروتي مواد هم نیول شوي دي. بلخوا رواني میاشتې په سر کې هغه ترهګر چې احمد کولیبلی نومېده او د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی و ته د لوجستیکي مرستو ورکولو په تور نیول شوی. څلور کسان پرون د پیرس یو عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
تاسو د مجید بابر نه خبرونه واوریدل. زمونږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ تلارې په مشال اډیو ټکه کام باندې اوري. په دې خبرونه کې اوري د امریکا ولسمشر وایي د شخړو وخت تیر دی اوس امریکا پیاوړې ده.
The shadow of crisis has passed and the state of the union is strong.
د امریکا د ولسمشر کانګرس ته د وینا په اړه په امریکا کې میشت یو پښتون کارپو غوولې.
اوباما دا کوم تقریر او زما په نظر کې ورسته شپږو کالو کې دا شپږم تقریر او سټیټ اف دی یونین او دا ما په خیال چې یو ډیر زیات ښه تقریر طاقتور تقریر.
د بنو پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې خو یو کډوال وای
د دتم کالین ګرځاو یار په ګورول منم کالین ګرځاو یې نیولو کارټون ستارا سره نیولې.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د سلوختی مراسم وشول خو د زونو کورنۍ مانه جنې دي.
ما خو روټه مونږ خوړل د دي ول چې دي مونږ سره نن بدتمیزي به مونږ بی عزتي وکړه تر وتم
خالي ځای و چې وساتو کوم مطالبه لیکلي اوب مونږ اومه منو پس دا څنګه مونږ سره غپ ته دي چې غپ کاری مونږ تاسو غپ دی.
افغان ولسمشر ولسی جرګې ته نوې کابینه ورو پیژندل او د دې ترڅنګ نور راپورونه هم را سره دی را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته د کلیزي وینا پر مهال ویل هیواد یې لشخړو راوتل او پیاوړی دی. نوموړی ویل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې نه پس دا لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنګي ماموریت ختم کړ او اوس هلته یوازې محدود شمېر کې ځواکونه پاتې دي. د اوباما د څرګندونو په اړه راپور لوي د میروسته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس خړو ته خپل وینا ووروله. د شپږم موقعه چې اوباما د امریکا د ولسمشر په حیث د امریکا کانګرس ته خپل کلیزا وینا ووروله. اوباما په خپل سکم یو سات وینا کې په پراخو موضوعاتو خبرې وکړې. په دو خبرو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ایران د لانجمن جوهري پروګرام د یوکراین او د کمپیوټري نړۍ یا سایبر ورلد د امنیت د ساتلو په اړه خبرې شاملې وې. ولسمشر باراک اوباما د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې د امریکای د جنگي ماموریت د ختمېدو یادونه وکړه.
For the first time since 9/11 our combat mission in Afghanistan is over.
د سپتمبر د 11 نیټې د پیښونه پس په اول ځل د افغانستان لپاره زموږ جنگي ماموریت پای ته رسیدلی. شپږ کاله وړاندې 130,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې موظف وو. نن شمېره 15,000 نه کم ده. د امریکا ولسمشر ویل په افغانستان کې افغان ځواکونه په نړیواله کچه روزل شوي او هغوی په پوره ځواک د وسلوالو پر ضد جنگيږي. د امریکا د داخلي موضوعاتو په اړه د خبرو پر مهال اوباما په خپلو خبرو کې ویل، شپږ کال وړاندې حالات له ډیرو زاویو نه ترنګلي وو، خو اوس امریکا په اقتصادي او نورو څانګو کې پیاوړې ده، اقتصادي ښه شوی دی، خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورغلي او میډل کلاس یا منځنۍ طبقه د پخوانه په ښه حالت کې ده. اوباما وویل د شخړو وخت تیر دی او اوس امریکا پیاوړې ده. نوموړي زیاته کړه، کانګرس ته د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د ځواک ته استعمالولو اجازه ورکړي.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris.
موږ په ګرد نړۍ کې د هغو خلکو سره ولاړ یو چې د ترهګرو لخوا په نښه شوي، د پاکستان د سکول نه نیولې د پاریس تر کوڅو پورې. زه په کانګرس غږ کوم چې د اسلامي دولت پر ضد د ځواک د استعمال په اجازه ورکولو سره دی نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ په دې لاره کې یو یو. نوموړي ویل روسیا د یوکرین د شخړو له وجې د انزوا ښکار ده او د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د ایران په اړه ویل که څه هم دا ضمانت څوک نشي ورکولی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ به دایمي تړون وشي، خو هسې روانې دي او په داسې وخت کې که کانګرس د ایران پر ضد د نورو بندیزونو منظوري ورکړه نو دا به شخړه پیچلې کړي. بیا هم همدغه موضوع سیړو. په امریکا کې میش پښتون کارپو او خبریال جهانگیر خټک وایي د ولسمشر اوباما کانګرس ته سګنې وینا مهمه وه او په ترڅ کې نوموړي د عادي امریکایانو د ژوند د ښه کولو او د دې ترڅنګ په مهمو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. جهانگیر خټک سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړي.
اوباما دا کوم تقریر وو زما په نظر کې وروسته شپږو کالو کې دا شپږم تقریر وو سټیټ آف دا یونین، او دا ما په خیال چې یو ډیر زیات تقریر طاقتور تقریر وو. او لکه تاسو ذکر وکړلو چې زیات مرکوز وو په معیشت باندې، هغې وجه دا ده چې همدک د اوباما موجوده دور ټول کې لوی اهم ډیولپمنټ یا یو نوی شی هم دی چې کوم موږ کتلی دی، یعنی د امریکې معیشت کې ډېر لوی بدلون را روان دی. امریکې معیشت ترقی رفتار کې کافی تیزی راغلې ده. د امریکې کې د بیروزګارۍ شرح چې کوم دی هغه په تقریبا 5% نه لږ غوندې زیاته ده چې کوم وروستو څو کلونو کې ټولو کې کمه ده.
خټک صاحب، که د دې نه مخکې موږ د اوباما یا د امریکایي د دې نه مخکې ولسمشر دغسې کلنی تقریرونه به موږ اورېده، په هغې کې به زیات تمرکز په پاکستان یا په افغانستان یا په هغو سیمو چېرته چې به ترهګري زیاته روانه وه یا چېرته به اسلامي وسلوال زیات پیاوړي وو، د هغې د سرکوبۍ خبره به کوله. په دې تقریر کې ډېره زیاته برخه دغو خبرو ته نه وه ورکړل شوې، تاسو څه ګڼئ؟ ده
یو لویه وجه خو دام ده چې ګوري په خارجي امورو باندې د امریکې دواړو ګوندونو ترمنځ څه لوی اختلاف نشته. خبره د عراق کې د آیسل خلاف جنگي او کا کیوبا سره تعلقاتو باندې ټیک دا ریپبلیکن ګوند کې ډیر خلک داسې دي چې هغه په دواړو شیزونو باندې څه اختلافي موقف لري، خو په عمومي توګه دی کې څه دومره لوی اختلاف نه څه چې کوم باندې ډیر زیات زور واچول شي، یو خبره خو دا ده. دویم دا ده چې اوس لکه دا چې کوم وروستو کار چې کوم دا ټاکنې شوې وي په هغه کې ریپبلیکن ګوند امریکا د ډیموکراټیک ګوند ته ماتې ورکړې، نو اوباما داخلي ایجنډا داسې ساتل غواړي چې د عام امریکنی په ژوند کې یو لوی بدلون راشي. ګوري چې ورسته انتخابات کې دل نو هغه وخت کې سکیورټي یا جنگ او دا شیزونه کافی همیشه نه په ایجنډا باندې بو چې د سره موږ څنګه به جنگي وو او ترخګر به څنګه ختمو. دې پیرا د دې چې کم زیات فوکس وو هغه په اقتصادي ایجنډا باندې وو چې مقصد د عام امریکنی په ژوند کې تقریبا تبدیلی راوست.
خټک صاحب، د اوباما د تقریر کې تاسو دا غنئ چې د هغه جنگي هغه تور د ځان نه لري کولو یو هڅه او د دغه ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جنگ نه علاوه په نورو عواملو هم زور ورکړل شوی؟
بالکل، دې کې یو څو پیغامونه خو ډېر کلیئر دي. ګوري چې کوم قومونه یې ښه قومونه هغه خپلو غلطونه زده کړه کوي. چې کله اوباما اول ځل ټاکنو ته ودرېدلو نو هغه دا ویلی وو چې جنگ چې کوم دی هغه زمونږ نه خو طاقت کې اضافه کوي او نه زمونږ اثر کې اضافه کوي، یعنی دنیا کې نړۍ کې چې کوم زمونږ اثر رسوخ دی هغه کې هم اضافه نه کوي، بلکې د لپاره ډیپلوماسي سافټ پاور چې کوم دی هغه زیات طاقت پرې. نن هم چې کوم د ذکر وکړلو تاسو وګورئ هغه دا وویل چې مونږ که عراق وي او که نور هیوادونه مونږ خپل فوجان هلته لیږل نه غواړو. البته دا کانګرس نه ضرور غوښتنه وکړله چې د آیسل دپاره یعنی هغې ته ماتې ورکولو دپاره دا اجازه دی ورکړل شي چې د خلاف د فوجي کاروایی وشي. خو دا واضح کړل چې موږ خپل فوجیان براه راست په جنگي محاذ ته په عراق یا سیریا ته نه لیږي. دا هغه بالکل واضح کړل. لہذا دا خبره درسته ده چې امریکې پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی دی او هغه نن هم اوباما دې خبرې واضح طور باندې بار بار اظهار وکړلو چې موږ صرف جنگ چې کم دی هغه په توپې یا په بارودو باندې نه شي ګټلی کېدلی، بلکې دې سره سره ډیپلوماسي او چې کم نور ستا سافټ پاور انسټرومنټ دي هغه په ذریعه هم ته یو جنگ ګټی شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. په دې وینا تاسو په واشنگټن کې میشت د پښتون خبریال او کارپوه جهانگیر خټک تبصرې اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو پولیسو سلګونه هغه افغان کډوال بخنه غواړم لزګونه هغه افغان کډوال نیولې چې په لارو کوڅو بازارونو کې ورځ مزدوري او خواري کوي او لدی لارې ځان لا ډوډۍ پیدا کوي. دغه کډوالو د پولیسو په ولکه کې مشال لډیو ته ویل چې د قانوني اسنادو د درلودلو باوجود نیول شوی دی. خو د پولیسو یو ځای مشر بیا وایي چې د دوی سره چې کوم اسناد دي هغه جالي دي او دوی ته صوبایي حکومت امر کړی چې دا ډول افغان کډوال دی ونیسي. زموږ همکار عمر دراز وزیر لبنو نه راپور رالېږلې.
دا پولیسو پتانو کې بند دغه کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دکانونو او لارو نه رانیولې شوي او کاروبار یې په ځای پاتې شوی.
ظلمتي نامه مې د دلتم کالین ګرځاو یار په ګورول مې کالین ګرځاو یې نیولو کارټون او ستاره سره نیولې کارټون او ستاره سره خپل کارټون
ما ناصر بسلتم بازار کې کالین ګرځاو یې نیولو کارټون ما ټنه مونږ کار کړو ټیم مارشې پکې پراده نو شیر خیرابادي مسافر خلنجي.
دا خار پتانو کې بن افغان کډوال وای چې دوی خپل افغان کارډونه لري چې ورسره موجود دي او پتانو کې ورنا جمع شوی دي، خو بیا هم پتانو کې بن ساتلی شوی.
زلو جمر د دوه منده دلته په بانو کې وسیو ته افغان سټیزن کارډونه مکمل سره شته. 2015 خري ورځ په سوله پر مکمل سره شته د دې سره شوی یو چې دغه سټیټ د سچرو غو په دکانو کې ناسو جلا جګي ته په کار ورک.
افغان سټیزن کارډونه لرو 2015 دسمبر میاشتې پورې مجاز لرو. کپڑا خرڅور را جانځي به غلي کې دکان نه خلاص پاتې سوال پولیس راغې موږ یې را چکړو. افغان سټیزن کارډونه را سره شته وارم دی ورته داخلم دی ورته جمع کړیم دي اوس دغه حوالات کې باندې پولیس
په دې اړه د بنو سیټي تانه پولیسو مشر ګل حمید مروت وایي چې د افغان کډوالو پر ضد دوی د لټون عملیات د صوبایي حکومت په امر پیل کړي او تر هغه به دوام لري تر څو چې ټول افغان کډوال کلیر کړي شوی نه وي.
د دې صوبایي حکومت په هدایت باندې د افغان مهاجرین خلاف کریک ډاون او هغه مهاجرین چې دوسر چې قسم هغه نسته بلکې پاکستانی شناختی کارت د بوګس جوړ کړی دي او دا د سیټي په مختلف سیډو چې مونږونی وړل دا بس ګور عدالت ته پیښ کوو او د خلاف په باقاعده قانوني کاروي کوو. د دې ش اکثر داسې ډیر خلک دي چې په کریمینل دی او جرایم شي ملوث دي. سو پورې مو چې دا کلیر کړی نه وي تر هغه پورې ودا پرشن جاری وي.
دا یادونه ده چې په خور آرمی سکول باندې وسلوال برید نه پس افغان کډوالو پر ضد د لټون عملیات پیل شوی چې تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو کډوال نیولې شوی دي. افغان کډوال وایي پېښور آرمی سکول باندې وسلوال برید نه پس یې د غلطا ژوند مشکل شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید پړه د پاکستان د طالبانو غورزنګ منلې وه او له دې پېښې وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په ټول پاکستان کې پلټنې پیل کړې دي. دوی د مشکوکو کسانو پر ضد د لټون عملیات کوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ادارې دغه عملیات د قانون او آیین سره سم کوي او کنه. د مشال لډیو همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د پاکستانی طالبانو د هغه برید نه پس چې پکې د 1200 ماشومانو په ګډون 1015 کسان وژل شوي ول، د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د یو شمیر آئینی او قانوني اقداماتو ترڅنګ ډیر امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي. د 1300 راهیسې په پېښور او خوشا سیمو کې په ځانګړي توګه او په ټول هیواد کې په عمومي توګه د امنیتي ادارو لخوا د مشکوکو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات ترسره کیږي. پولیس دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې په سلګونو کسان نیولي دي.
پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر شاکر بنگش مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات ډیر په کامیابۍ سره روان دي. پیښور کې د انګریزی ژبې ورځپاڼې نیوز سره د جرمونو په اړه کارکوونکی خبریال جاوید عزیز بیا وایي چې پولیس دعوه کوي چې هر ورځ د لټون په عملیات کې د سلو نه زیات کسان نیول کیږي. خو د ده په خبره په دې لړ کې امنیتي ادارې د ډیرو قوانینو سرغړونه کوي.
پولیس او نور چې کوم سکیورټي ادارې دي هغه هم د دې صورتحال د پښ چې کوم اکشن کوي نو هغه کې ډیر قانوني چتي هغه نه فالو کیږي. لکه په دې اپریشنو کې چې څومره خلک نیول شي نه خو د دې خلاف فرچی وي او نه دې په کیسز کې وانټډ وي. اکثریت هغه خلک وي چې دا هغه سټپ دې ته مشکوک کار شي یا دا هغه هویا مشکوک کار شي یا دا هغه باره کې سلک ډیر مطلب انټیلیجنس ایجنسیانو یا چا سره انفارمیشن ورکړي چې را دې قتل غواړي هغه پراپر قانون چې دی هغه نه فالو کیږي. خو دی وایي چې دا د وخت ضرورت دی او چې کوم حالات چې په هغه کې موږ اکسترا اورډینری میجرز اخلو.
خود پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پختونخوا د سنگ مشر شیر محمد خان بیا وایي چې کسه هم امنیتی ادارو ته د اکشن اینڈ پاور ریګولیشن نوی قانون لمخه ځینې اختیارات ورکړل شوی دي. خو دغه اختیارات هم لا محدود نه دي.
کم سره فرض کا دی نشي نو قانون خدا وایي چې هغه با په یو خاص مقدمه کې په یو خاص جرم کې فلوږي یا با هغه باندې شکل نو دی په کار ده چې هغه انټروګیشن د پاره د هغه کیس او د هغه اف آی آر او د هغه تانه خصوصي ذکر وکړي او یا د بدنه سمره په کار چې هغه مجلس ته پیښ شي د مجلس نه
خود پولیس او ایس ایس پی شاکر بنگش وایي چې دوی د لټون د عملیاتو پر مهال قانوني لارې اختیاروي او تر دا مهال د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو مهم کسان هم نیولي دي. خدای یې ونه ویل چې دغه کسان د نیولو نه پس د چا ولکه کې وي.
د مجید بابا راپور موریده. بل پلو پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومانو د سلوختی غونډه د وزیر اعلی په دفتر کې وشوه چې ورکی د پښتونخوا گورنر او امدرنګ وزیر اعلی او د تحریک انصاف ګون مشر هم برخه واغسته. د دې ترڅنګ د وژلو شو ماشومانو کورنیو هم د غلطه په دې غونډه کې ګډون وکړ. خو د ځینو کورنیو مشرانو مشالډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه ګیله من دي. زلان یوسفزی پی راپور لري.
خیبر پختونخوا وجرالله هاوس کې شوې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو سلوختمه کې د حکومتي واکمنانو او د تحریک انصاف مشر عمران خان ترڅنګ د شهید شوي ماشومانو د کورنیو غړو هم ګډون وکړو. رسنیو ته د سلوختمه په غونډه کې د ګډون اجازه نه و. د غونډې دوران د شهیدانو یو شمېر کورنۍ له وجرالله هاوس بهر راوتې او وی ویل چې دوی احتجاجاً له ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړو. د دوی څخه محمد نواز نومي یو کس چې یو زوی حارث نواز یې د آرمی پبلک سکول پیښه کې شهید شوی دی او بل زوی احمد نواز یې په لیډ ریډینګ هسپتال کې د درملنې لاندې دی وایي چې د جوبل زوی علاج یې په پاکستان کې نه کیږي.
د مانه ادارچ کې د بورډ میټینګ هم ناسو چیف ایگزیکټیو ټول دا اپینین راغې سیکنډ اپینین چې مې دا ماشوم تاسو بار ته ولېږي. بیا چیف منسٹر اعلان وکړو خو د اعلان نن شپه کوم ورځ سپپته نه پوېږي. کله دی و چې تاسو اپاینټمنټ والی کله مونږ ته وی چې تاسو ډاکټر نه اپاینټمنټ والی کله وی کوم هسپتال ته لېږي. نو به مونږ خو حیران یو د انفیکشن روز پر روز زیاتېږي دا دړ ورځ پر روز زیاتېږي د دې غوګونو ته خبرې ورسېدلې په دې اوري په دې وبا خان صاحب خو وی چې تاسو علاج د بچونو شماته اپروچ کوي. نو به ما خان صاحب تم نه چې ته خپل خله اعلان وکا خو هغه خپل خله اعلان نه ما خو روټه مونږ خړل د دې ول چې دې مو سره نن بدتمیزي زمونږ بې عزتیو کسه تر وتم.
عبد علی شاه چې کور ودانې په آرمی پبلک سکول کې استاد و وای چې په یاد سکول باندې خنړی بریټ کې وجل شو او زوی یې جوبل شو او دا چې حکومتي واکمنانو ورسره کومه په خجمنه ونکړه.
زما په والا سید افخر بیبي اپا کې شهید شوی دا او زوی مې کشره اټوریم کې واو زخمی شوی هغه شو کړو او خو دې شکر دا ګولې سر نه کو شوی دا او بشوی
نیس باسونو شو ډیسکشن شو بس خالی دی وای چې وستا ته کوم مطالبه لیکلی تاسو کمیټه کوم مطالبه وکړي دي اب هم عمومه منو او به یو هفته کې دا نو منو هغه نه پس نتنګ دا هم ته سي غپ دی سي غپ کاری متاثر
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان رسنیو ته مخامخ نشول. خو د صوبې گورنر مهتاب احمد خان عباسی د واپسې پر مهال میډیا سره خبرو کې وویل
کې یو صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت نه ساری قوم کې بچي هي.
دا د صوبایي یا مرکزی حکومت نه بلکې د ټول قوم بچول. او په دې وجہ ټول قام دوی سره ولاړل او د دوی چې څه قسمه هم ګلی وی مونږ به په شریکه هوارو او هیڅ کمی به پکې نه راولو
او اسمه همې کوئی کوتای نه کریں
د وزیر الله هاوس لخوا رسنیو ته په کاغذ لیکلي معلوماتو کې ویل شوی دی چې وزیر الله آرمی پبلک سکول پیخه کې اغیزمن شوی کورنۍ ته د شهید په سر د شلو لاکو روپو ورکولو اعلان وکړو او د جوبل کسانو د مالی امداد لپاره جوبل کسان په درو درجو کې ویشلو په غرض یې کمیټه جوړه کړه چې پکې د متاثر کورنو غړي هم ګډون لري. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس په ټول پاکستان کې د سکولونو د امنیت د ساتلو په اړه اندېښنې راپارېدلې دي. د بلوچستان حکومت د کوټې له ټولو تعلیمي ادارو غوښتنه کړې ده چې د سکولونو د امنیت لپاره د کسان په کارو ګماري ګینې د دغو ادارو د پرانیستلو اجازه به ورته ورنکړل شي. تفصیل له کوټې نه خدای نور نصر راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د کوټې ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته امر سوی چې تعلیمي ادارې دې تر هغه پورې نه خلاصوي تر څو چې د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه وي. د کوټې ښار د پولیسو یو مشر یا اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل همدې ته په پام سره یا د ټولو لویو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو چارواکو ته لارښوونه کړي چې د دوی د ادارو په سکیورټي یا ساتنه کې
جو میجر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں.
د کوټه چکمه لوی ادارے دی د هغو ټولو د مشرانو سره مو غونډې کړې دي او لمړنۍ سروې مو هم کړې ده. د ټولو ادارو ته مو خطونه هم لیکلې چې ستاسو د ادارې د تحفظ لپاره دا سی ګامونه باید پورته کړل سي. له همدې وجه د کوټه د ډیرای سکولونو او پوهنتونونو بیرته خلاصېدل لږ و هم ځنډېدل او هغه ټول په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوی پوره کوي. د اعتزاز ګورایا په خبره تر دې وروسته به بیا هم د امنیتي سرتیرو یو ډله د ښار د ټولو تعلیمي ادارو سروې کوي تر څو پاتې نورې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. ګورایا وایي د دې سروې لپاره یو کمیټه هم جوړیږي. کومه کمیټه چې جوړیږي په هغه کې به د پولیسو سپیشل برانچ، ملیشا سرتیرو او نورو امنیتي شبکو سرتیري وي چې دا کمیټې به بیا د هر واړه او لوی سکول دوره کوي او په هغه کې به دا کتل کیږي چې دلته څومره زده کوونکي راځي، د هغې ادارې دیوالونه څومره پورته دي، آیا له هغوی سره کوم محافظ شته او کیا او کستا، نو آیا هغه له ټوپک یا وسلې سره بلد دی، هغه ټوپک چلولی هم سي او کیا، دا هر څه به کتل کیږي. د پولیسو یاد مشر وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته یې همدا امنیتي تدابیر په پام کې نیولي تر څو په دغه ښار کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو مخه ونیول. د یادونه ورده چې په بلوچستان کې ټولې تعلیمي ادارې لا هم د ژمي د رخصتیو په موخه تړل شوی چې ځینې هغه یې د فبروري له لومړۍ نیټې او پاتې نورې ټولې به د مارچ د میاشتې له لومړۍ نیټې بیا خلاصېږي.
خدای نور ناصر په کوټه کې. په شمالي وزیرستان کې د زربیزه په عملیاتو زرګونه قبایل بې کور او د سیمې پریښودلو ته اړ کړل. د جنگ له کبله چې دوی د شمالي وزیرستان نه خوندي سیمو ته کډه کېدل، نو د الغاو تلغاو پر مهال د اکثرو کورنیو ماشومان ورک شوي دي. ځینو کورنیو په دې موضوع د مشال اړیو د خبریال سیلاب مسعود سره خبرې کړي.
په قطبی وزیرستان کې چې د ضربې از پوځي عملیات لګیا شول، بیا یو شمېر قبایلون چې پکښې ځنې بچون هم شامل دي، د کورونو او خپلو خپلوانو نه خطا او سان جبرک بې درکه دي. په دغه اولې سره د قطبی وزیرستان زوبی کلی اوسېدونکی نیک محمد د خپل یو وړو کې زوی د ورکېدو حال په دارنګ بیانوي. یو بل قبیلی سید اللہ خان چا تک لن ورور عمر زن خطا رکھ دے خبر ہاں وار وائے حکمت خان زیادوی چھ دے اپریشن پا آغاز شمی لسکلن مسائی غلام خان بے درکا شاں چولا قرآنائی پس غم جنا لیار یہ کسو خو آغا نشتا دائی
غلام خان دائی
بچانو پریش میں چاٹا سیکرٹریٹ ویون فضل اللہ خبر کا رنگ جواب وقت بچوں دے چا سرا وی دے خدائی پنوم دی راپریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دولسنی میں بجی دی خبرونو لنڈیز دا مجید بابر ناورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کانګرس ته د کلنې وینا پر مهال وویل هیواد جی له شخړو راوتلی او پیاوړی دی. نوموړي وویل د سپتمبر د 11 نېټې د پیښې نه پس لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنګي ماموریت ختم کړ او اوس هلته یوازې د 15,000 نه کم نړیوال ځواکونه پاتې دي. اوباما زیاته کړه چې هیواد جی د پېښور د آرمی پبلک سکول نه واخلي د پیرس تر کوڅو پورې د ترهګرۍ د پلو خلکو سره اوګه پوګه ولاړ دی. د سوابې د پولیسو مشر ډی پی او سجاد خان مشال ریډیو ته نن سهار ویلي چې د ګدون په ملک آباد سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال له وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو کې یو وسلوال مړ او دوه نور نیول شوي. بلخوا نن د پنجاب صوبي وزیر اعلی شهباز شریف د پنجاب څلور شکلونو د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو په نومونو د کولو اعلان کړی دی. د بنو پولیس وایي چې د تحریک انصاف د واکمن ګوند صوبایي حکومت په حکم یې د افغان کډوالو نیول پیل کړی. د تشدد ضد مبارزې د فلسفي مخکښ مشر باچا خان وویشتم تین پرون په ننګرهار کې د هغه پر مزار د ګلونو د ګېړو په ایښودلو سره ولمانځل شو. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد غواړي په سیمه کې د روابطو نوې لړۍ پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په دې اړه پارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو پر مهال خبرې وکړې. د یمن چارواکي وایي چې دغه هیواد په سرخار سنا کې شیعه حوثي یاغیانو دغه هیواد په صدارتي محل قبضه کړی ده. د فرانس په جنوبي برخه کې د روس سره تعلق لرونکي 15 چشنیان په دې تور نیول شوي دي چې د یو برید تیاری کولو.
دا مشال رادیو د تاسو د مجید بابر نه خبرونه اوریدل. اوریدونکو روسته درته په خبرونه کې ډیر راپورونه لرو. یو راپور په کې دا هم دی چې په جلال آباد کې د باچا خان وشتم تلین منزل شوی دی. همدارنګه د پیټرولو د بیو د راټیټېدو باوجود د تیرو د بحران په اړه یو راپور اورئ. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې سراج ظهیر لوستی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې پاکستان او افغانستان په پولو مرستو زیاتولو او د دواړو ملکونو د پوځونو ترمنځ تعلقات زیاتولو لپاره د کمانډرانو د ملاقاتونو سلسله شروع شوې ده، کوم چې ډېره د اهمیت وړ ده. د ادارې په وینا دغه رنګ د دواړو ملکونو د سیاسي مشروالۍ هم راشه درشه پیل شوې دي او داسې ښکاري چې دواړه ملکونه په دې منطقه کې امن غواړي او د تیر حکومت په پرتله دواړه غواړي چې د یو بل سره ښې اړیکې ولري. ادارې زیاتوي په 14 دسمبر د پېښور پېښې وروسته د دواړو ملکونو د یو بل سره مرستې په نظر راغلي او د دې پترس کې په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد کاروایی هم وکړی شو. ادارې اخیر کې وایي په موجوده صورتحال کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ څومره هم اعتماد زیاتېږي هومره به د ترهګرو پر ضد کاروایی اسانېږي. نو باید چې افغانستان کوم ترهګر نیولی دي هغه پاکستان ته په لاس ورکړي او د دې سره سره په افغانستان کې پټ شوي د مولوي فضل الله او د هغه د ملګرو ضد هم کاروائی وکړي چې لکبل وی په دې منطقه کې امن تا ود تر لاسه شي. بل پلو جنگ رسمن خپل ادریا په پاکستان کې په پولی اورنز لیکلې او وایي چې صوبایي حکومتونه خو د خپل وس مطابق د پولیو د خاتمې لپاره کوششونه کوي خو هغه ته کامیابی نه تر لاسه کیږي او دا ځکه چې یو طرف ته دارنز ورس پر زیاتیږي او بل طرف ته د پولیو ساسکو ورکوونکو باندې حمله هم کیږي. ادریو وړاندې لیکي چې لومړی به په فاټا کې د پولیو ورکران پر نخښه کېدل خو اوس وکتے شی نو پا پنجاب سن او بلوچستان کی ہم دا سلسلہ روانہ دا ادھر یہ سیاسی وچی دا دین حس کل انکار نشی کے دے چی دا پولیو ساس کی ورکول دا خپلو معشومانو مستقبل محفوظ جوڑا ول دی او دا غرنگ دا پولیو پا وجہ پا پاکستانیانو باندی باہر ملکونو تا بغیر دا سرٹیفیکیٹ پا سفر ہم بندیز لگولے شوے دے او کدا سلسلہ ہم دا غشان روانہ پاتے شوا نو راتلون کی کبا پا پاکستانیانو نور بندیزونا ہم ولگی دریا اخری کے لیے اس چی دا سعودی عرب دا مفتی اعظم ہم فتور مخی تراغلی دا نو باید چی مولانا سمیع الحق او مولانا حنیف جالندری ہم دی لڑکی خپل دریس را مخی تکڑی او دا غرنگ پکار دا چی دا ټول ملک عالمان دی لڑکی خپل کردار ولو بوی چی دا ملک دا دی رنز نا پاکڑی شی
دسی می حالات او دا نڑی مطبوعات
اس نړیوال رسنې وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځي عدالتونو د اعلان باوجود د عامو عدالتونو وکیلان ځان غیر محفوظه بولي. بل پلو ډی پی خبري اژانس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لړخه پارلمان ته د کابینې د نوماندانو د لیست وړاندې کولو په اړه یو راپور خپور کړی. منور شاه د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته دراوروي.
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان اعلان کړی چې پکې د وسلوالو خلاف مقدمو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په لړ کې آئینی بدلون هم شوی دی. وال سټریټ جرنال په دې حق خپل یو رپورټ کې لیکي د عبدالمعروف په نوم یو سرکاري وکیل چې وړاندې به یې په کراچۍ کې په سلګونو مقدمو کې فعال کردار ترسره کاوه د دې نوي پوځي عدالتونو له وجې کار د نشت برابر دی او په امریکا کې د پناه اخیستلو هڅه کوي. ورسپاڼه د پاکستانی وکیلانو لخوا لیکي حکومت هغه وکیلانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام دی چې د مشکوکو ترهګرو په مقدمو کې د وکالت کولو له وجې د خطر سره مخ دي. دا وکیلان وای د پوځي عدالتونو جوړېدلو باوجود هم د وسلوالو خلاف ګڼ شمېر مقدمې په عام عدالتونو کې موجود دي چې پکې ګواهان یا لویر نه حاضرېږي او یا ورکړل شوي دي. یاد ورسپانه ته د پنجاب یو سرکاري وکیل چودري عبدالسمد ویلي وکیلان دومره غیر محفوظه وی چې د لشکري جنگوي په سیر وسلواله ډل ورته وای دوی خبر دي چې بچي کوم سکولونو کې سبق وای نو وکیلان بیا هیڅ نشي کولای. د قانون کارپوهان وای دوی ته مکوله چې حکومت به د پوځي عدالتونو پر ځای عام عدالتونو ته د ورپېخ مشکلاتو مخنیوي وکړي چې دا راز عام خلکو ته په عام عدالتونو کې انصاف ورکړل شي. خداسي ونشول. بلخوا د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای د افغانستان په اړه خپل یو رپورټ کې وای چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل کابینې د نوماندانو لیست پارلیمان ته وړاندې کړ او پارلیماني غړو ته وویل چې خه د ذمہوارو او مناسبو کسانو نمونه ورته وړاندې کوي اوس یې خوخوي او کردوي دا د پارلیمان اختیار دی. د دې رپورټ تر مخه د کابینې په اعلانولو کې دا ځن په مبینه ډول د مهمو چوکیو په سر د ولسمشر اشرف غنی او اجراوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ نسلا کېدل وو. په دې کابینه کې یو شمېر کسان د دوو هیوادونو شهریت لرونکي دي. هلته د افغانستان آئین پارلیمان ته دا اختیار ورکړی چې کوم نوماندان منظوروي او کوم نه.
د نړیوالو رسنیو مهمې برخې درورولې. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په یو راپور کې ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو د بیو راټیټېدل او همدارنګه په نړۍ کې روان ناندرې په روان کال کې د نړۍ اقتصادي حالت اغیزمن کولی شي. د مشال رادیو انګلیسي څانګې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې په نړیواله کچه د اقتصادي بدحالۍ موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په روان کال کې په نړۍ کې د اقتصادي پرمختګ په اړه نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د کمښت پیشنګوي کړې ده او په نړیوالو حکومتونو او مرکزی بانکونو یې غږ کړی دی چې د اقتصادي پرمختګ په اړه د اصلاحاتي تګلارو ملاتړ وکړي. د نړۍ په کچه د اقتصادي پرمختګ په اړه په خپل هغه تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی آی ایم ایف د روان او راتلونکي کال لپاره چې کوم اعداد او شمار ورکړي دي د تیر کال په مقابله کې د غشمیرې 0.3% راټیټې شوې دي. د آی ایم ایف د اقتصادي چارو مشر اولیور بلانچارد وایي چې په نړیواله کچه د تیلو په قیمتونو کې د کمښت په شمول یو شمېر نور داسې سببونه دي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور دي خو د ده په خبره په نړیواله کچه د منفي قوتونو او په ډیرو هیوادونو کې د روانو شخړو له امله دا پرمختګ متاثره کېدی شي. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د تیلو په برآمداتو تکیه کوونکو هیوادونو لکه روس، نایجیریا او سعودي عرب اقتصادي پرمختګ د تیلو په قیمتونو کې د کمښت له وجې سخت اغیزمن شوی دی. په دغه راپور کې یوازې د امریکا د اقتصاد په اړه د پرمختګ خبره شوې ده او د راپور له مخې دغه پرمختګ کې موجوده 3.1% کې پر روان او راتلونکي کال کې د 0.5% د پرمختګ پیشنګوي شوې ده او په یورپي هیوادونو کې یوازې سپین هغه هیواد دی چې اقتصاد یې پرمختګ کړی دی. د دې نه علاوه د چین د اقتصادي پرمختګ په اړه ویل شوی چې که څه هم د دغه هیواد اقتصاد کې پرمختګ روان دی خو رفتار یې ډیر ورو دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په رسمي توګه سلیریش کاندید وزیران او د دوه خپلواکو ریاستونو کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړل. په پارلماني چارو کې د دولت نوی ټاکل شوی وزیر غلام نبی فراهی د ولسی جرګې غړو ته د کاندید وزیرانو لنډ ژوندلیکونه ولوستل او د غوی کاری تجربې تشریح کړې. د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي په راتلونکو درې ورځو کې به نه کاندید وزیران خپل پروګرامونه ورته تشریح کوي او راتلونکي اونۍ به ورته د رای ورکونې بهیر پیل شي. نور تفصیل موږ ته له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان په دې راپور کې راکوي.
ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د څلور ویشتو کاندید وزیرانو او دوه خپلواکو رئیسانو د معرفي کېدو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د کابینې د غړي به ولس او جمهوري ریاست ته ځواب ورکوونکي وي.
زنن په ډېر درانه کې د افغانستان د حکومت نوې کابینه د اعتماد د رایې ترلاسه کولو په هیله ولسی جرګې ته وړاندې کوو.
ښاغلی غنی زیاته کړه ولسی جرګه د قانون له مخې صلاحیت لري چې د کابینه تایید او یا هم د عدم اعتماد رای ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت نوی ټاکل شوی وزیر غلام نبی فراهی په ولسی جرګه کې د دې کاندید وزیرانو سوانح بیان کړي او له دې سره په پخوانی لیست کې د دوه کاندید وزیرانو نومونه بدل شوی وو. پخوا مالی وزارت غلام جیلانی پوپل او د اوبو او انرژي وزارت محمود سیقل کاندیدان وو. خو د نوی لیست لمخه مالی وزارت اکلیل حکیمی او د اوبو او انرژي وزارت عبدالرحمن صلاحی نومول شوی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د کرنې وزارت د کاندید محمد یعقوب حیدری چې د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی په اړه څونه ویل شول او د کرنې وزارت د کاندید نوم وانه خستل شو. د ولسی جرګې ځینې غړي ویل چې ممکن د کرنې وزارت کاندید وروسته ورمعرفي شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي چې ورمعرفي شوي کاندیدان به د چهار شنبې، پنج شنبې او شنبې په ورځو په وار وار خپل پروګرامونه تشریح کړي او راتلونکي یک شنبه به ورته د رای ورکولو بهیر پیل کړي.
په هغه صورت کې چې د دوی ټول اسناد او دغه د دوه ګونې تابعیت ټول مشکلات حل وي نو صندوق هغه کاندید وزیرانو ته ایښودل کیږي او د تایید یا رد رای به ورته ورکړل شي.
هغه زیاته کړه ولسی جرګې معلومات ترلاسه کړي چې لا هم په معرفي شوې کابینه کې له اتو تر لسو پورې داسې کاندید وزیران شته چې د تحصیلي اسنادو او د دوه ګونې تابعیت ستونزې لري. له دې وړاندې د ولسی جرګې غړیو په خپلو غونډو کې په څو ځلې دا ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیرانو ته به چې دوه ګونې تابعیت ولري د تایید رای ورنه کړي.
تاسو زموږ د همکار اسدالله لودین راپور د رحمت الله افغان راپور اوریده. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف افغانستان ته د خپلو هر اړخیزو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. جواد ظریف د سه شنبې په ورځ کابل ته ورغی او له اجرایي رئیس عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې له ټینګښت او امنیت سره همکاري کوي. اجرایي رئیس عبدالله ویل چې افغانستان اوس هم د تروریزم په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی او ټینګار یې وکړ چې ایران د دې ستونزې په مخنیوي کې ښه رول لوبولی شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف چې د سه شنبې په ورځ کابل ته راغلی وو وویل چې هیواد له افغانستان سره د امنیت د ټینګښت او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرسته کوي. ښاغلی ظریف له اجرایي رئیس عبدالله سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره به یې همکاري او ژمنې دوام داروي.
د ایران اسلامي جمهوریت له کلونو رئیس په سیمه کې د سوکالۍ او ثبات د شرایطو د برابرولو او دغه راز د تاوتریخوالي او افراطیت د له منځه وړلو طرفدار وو. ایران خپلو دې هڅو ته دوام ورکړی او دغه هڅې به یې له ځنډ پرته دوام پیدا کړي. موږ د امنیت، بیارغونې او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملګری یو.
جواد ظریف وویل چې د نړیوالې ټولنې له موجودیت سره سره په تیرو څو کلونو کې د سیمې وضعیت ښه نه شو او زیاته کړه چې دوی تل د بهرنۍ ځواکونو د حضور په اړه اندېښنې له افغان حکومت سره شریکې کړې دي. نوموړي وویل چې په سیمه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په وړاندې خنډونه جوړ کړي او د سیمې امنیت یې ګډوډ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه په اعلان شوي سفر کابل ته راغلی او له نورو موضوعاتو سربیره یې له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په هواري هم خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ایران د افغانستان یو ښه ملګری یاد کړ او زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او ایران ګډې همکارۍ ته جدي اړتیا شته.
افغانستان اوس یو نوی پړاو ته رسیدلی. له یوه لوري د بهرنیو ځواکونو حضور کمیږي او له بل لوري زموږ سیمه له ګواښونو سره مخ ده. د داعش مسله چې اوس په نړیوالې موضوع بدله شوې د دې اړتیا پیښوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي همکاري وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داس حال کې کابل ته راغلی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې ولسمشر اشرف غنی هم هغه هیواد ته سفر وکړي او له تهران سره د اړیکو د پیاوړتیا تړون لاسلیک کړي.
په پیښور کې تابوت جوړونکي او خرڅونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله زیات شمېر کې خلک له دوی نه د تابوتونو غوښتنه کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي اوس چې زیات خلک د ترهګرۍ په پیښو کې ژوند بایلي نو تابوت جوړونکي د ضرورت مطابق تابوتونه نشي جوړولی. د راپور ژباړه د ملیحه میرزاده نه.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوال یغیتوب لوجه په ناامن حالاتو کې د تابوتونو په خرڅ کې زیاتوالی راغلی دی. ایجنسی په پیښور کې د تابوتونو د خرڅولو کاروباري او شپېته کلن تن جانسیب خان د خلی لیکي چې اول به دوا یا درې تابوتونه خرڅول. هغه په 1900 کې دا کاروبار شروع کړ. له ایجنسی سره په خبرو کې هغه ویل چې اول یې په گاکانو کې زیاتره د شوروي یرغل د مودې افغان کډوالو چې مړی به په اوږد سفر کورونو ته وړل او یا به د پردې لامل تابوتونو ته ضرورت و. خو بیا په 2004 کال کې اوروسه په افغانستان کې د امریکا د راتګ پس چې کله وسلوال یاغیتوب پښتونخوا ته خور شو نو ورسره دغه کاروبار ښه شو. اجانس لیکي د پاکستان حکومت وایي چې په بمی چاودنو، ډزو او ځانمرګي بریدونو کې تر 500,000 زیات کسان وژل شوي دي چې په پیښور کې د تابوتونو خرڅونکي د غوښتنې سره سم د تابوتونو د جوړولو کوشش کوي. اجانس لیکي د جانزیب خان نه علاوه په ښار کې شاوخوا سلوېخ کاروباریان دي چې د ورځې 15 تابوتونه خرڅوي. د خان هدف په ګودام کې تر 80 تابوتونه ساتل دي. د پیښور سکول بری درسته غنه 80 تابوتونه واخستل شو. اجانس یو بل درویش کلن کاروباري شهریار خان په حق لوي چې هغه زیات د پوز او یا د نیم پوزي ځواکونو ضرورت پوره کوي. دی وایي چې د پوز لپاره خاص تابوتونه جوړوي چې د خلرګي او د خ تابوت غوښتنه کوي. دغه په خبره یو عام تابوت په 150 ډالرو کېږي خو د خاص تابوتونه تقریبا په 100 ډالرو خرڅيږي. د شهریار خان سیلزمن نیاز علي شاه اجانس ته ویل چې هم په دکان کې ود کېږي. د امبولانس ډرایور په دې پوهوي نو د تابوت ته ضرورت په سید د تورشی. جانزیب خان وای چې د دې کاروبار ګټه پزړه بار وی. هغه د پیښور د سکول بریډ په حواله ویل چې په پیښور کې مخکې هم د ترګری پیښې شوې دي خو یاد بریډ دې سخت خپکړ.
ملیحه میرزاده. برطانوي ډیپلومیټ مجلې د پاکستانی حکومت ته هغه پریکړې پړه لیکنه کړې چې ویلي دي نور به د خو او بدو طالبانو ترمنځ تمیز نه کوي او دا چې پر ضد به یو شان عملیات کوي. په لیکنه کې ویل شوی دا به پراتونکو کې یو قتل شي چې پاکستان د دې هیواد هغه اتباو پر وړاندې چې ترهګری تورونه پرې لګول شوي سره رقم اقدام کوي. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي د 13 دسمبر میاشتې پر 14 نیټه د پیښور پر یوه ښوونځي د طالبانو له برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د سیاسي ګوندونو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر د پاکستانی ریاست پالیسي به نوره له منځه وړي. مجلې ته لیکوالې مایرا مکډونلډ چې د سیاچین جګړه نومې کتاب یې لیکلی ویلي زه نه پوهیږم چې د پاکستان پوځ به ولې د ښو او بدو طالبانو له پالیسۍ لاس اخلي. دې زیاته کړې د پیښور پیښه که څه هم ډېره خونړی ده خو داسې نه ده چې ګوندې په ترس کې د یې د سیمې امنیتي چاپېریال بدل شي. لیکنه وایي د پاکستان په عدالتونو کې دا مهال دوه داسې قضیې دي چې په اړه پرېکړې باید دغه هیواد د ریاست د وسلوالو پر وړاندې د مقاومت د نوې پالیسۍ اصلیت په ډاګه کړي. یو قضیه د لشکر طیبه د کمانډر زکیور رحمان لکھوی ده چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تور پرې لګیدلی دی او بله د سنی ضد لشکر جنگوی ډلې د مشر ملک اسحاق هغه ده پر نوموړي تور دی چې سلګونه شیعه مسلمانان یې وژلي دي. په لیکنه کې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید یادونه هم شوې چې وایي پر نوموړي هم د ممبئی حملو پلانولو تورونه لګول شوي دي. د لیکنې تر مخه هم حافظ سعید دی چې پر سر یې د پاکستان او هند اړیکې خړ پړ دي. په لیکنه کې د یو پاکستانی څېړنکار عامر مغل لخلې لیکل شوی د پاکستان ریاست به نور فرقه ایزو ډلو ته اجازه ورنکي چې په دغه هیواد کې هغه د خلاص مټ فعالیتونه چې د 1999 کال د اکتوبر د 12 نیټې پورې کول وکړي. پر یاد نیټه د پاکستان پخوانی پوځي ډکټر پرویز مشرف د دې هیواد هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته حکومت تخته نسکوره کړې وه. لیکنه کاږي پر دې سربیره د پاکستان پوځ ته هم د دې لپاره چې پر دغه خاوره یې افغان طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي د اعتراض ګوته نیول کیږي. د مجلې په لیکنه کې د پاکستاني لیکوالې عائشې صدیقې خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي پاکستان باید پر اختیا د ترهګرۍ پر وړاندې خپله تګلاره کې تغیر راولي. نوموړې زیاته کړې پاکستان لا هم په دغه لړکې د پام وړ اقدام نه دی کړی او په خبره یې چې که نور غفلت هم وکړ نو په پایله کې به یې خپله پاکستان د یو ستر زیان موندونکی وي.
تاسو د هارون بادشا راپور اوریده. د پاکستان حکومت ویلي چې له شمالي وزیرستانه د ضرب اعظم عملیاتو له کبله بنو او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي قبایل به بیرته خپلو سیمو ته استوي، خو د قبایلي سیمو دپاره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي چې دوی دقیقه نیټه نشي ټاکلی چې دا کډوال به کله نستنېږي، خو چې کله هم ستنېږي دوی به ورسره په بیرته ستنېدو کې مرسته کوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستان حکومت ویلي دي چې د شمالي وزیرستان کډوال به د فروری په میاشت کې خپل سیمو ته بیرته لیږي، ډېری کډوال د خپل کورونو هلته د معاشي ژوند په اړه اندېښمن دي. د شمالي وزیرستان یو کډوال نورزلی شاه چې په ډومیل کې د راشن اغېستو لپاره په قطار کې ولاړ و، ویل چې بیرته ستنېدو ته ډېر خوشاله دي، خو په دې ویاره کې دي چې په ړنګ شوو کورونو کې به څنګه ژوند تېروي.
ایک چیرے نہ خپل کورینا دتی چې می سره خپل کورینا په وانه مناد یا جوړ شوی نیوی. حکومت بار بار خبره کوي چې تاسو واپسی کی خو می سره صحیح تاریخ بالکل نه وشوای او نه دا کیسه می سره درویږي نه شي ټولا او چې کورینا نه ورته جوړ کړی می بالکل نظر می.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال وای حکومت ور سره دا محل ډیر شمنی کړی دي چې د بیرته ستنې درسته به ور سره مرسته کوي، خو کپورې نه کړی نو د یخنې په دې موسم کې به لډیرو مشکلات سره مخ شي. بل خو د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویاند عادل ظهور وایي حکومت او پوځ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان کډوال به راتلونکي میاشت بیرته خپلو سیمو ته لیږي، خو تر دې دمه په دې لړ کې یوه حتمي نیټه نه ده ټاکل شوې.
نارث وزیرستان خو څو پورې کې ریټرن پلان دی کنه؟ نارث وزیرستان ګورنمنت ډیسایډ کړی دا چې فروری میس کې یا فروری هند کې به موږ ریټرن کوو د سه علاقو، خو ډیس لا فاینل نه دی. هغه لپاره چې کوم نیسیسټی پلانینګ دی، هغه روان دی، چې کوم نه ډیمیجز وغیره دي، دا هغه سروې هم شوی دی د کورونو د نور انفراسټرکچر. هغه لپاره څه لږ ډیر فنډ هم کمیټ شوي دي مختلف ډونر ایجنسیز او ګورنمنت ایجنسیز نه.
له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داوړ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي، بازارونه غسې نه دي پاتې او د بجلی ستنې پریوتې دي. که حکومت بې کوره شوو خلکو سره د مرستو کول خپلې ژمنې پوره نه کړي نو د سیمې خلک به لا نور سخت ژوند سره مخ شي.
هلته چې خلک لاړ شي نو خو معاشي چې کوم کارونه دي هغه کولی شي، نه کورونه داسې محفوظ دي، بل دا ادم یاست چې دي دې کې بارانونو به هم دیان ورته رسولی وي. نو حکومتي چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې کپورا نوی خو سنا سه انتظامات د ژوند د تیرولو چې کوم ضروري اقدامات دي هغه هلته شوي دي. خو اوس دپته خو به هله لاږي چې کله خلک لاړ شي چې هلته ژوند څنګه دی.
د قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا د پاکستان په مختلفو سیمو کې ژوند تېروي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. له خیبر پختونخوا نه د بیګم نسیم ولی خان په مشرۍ کې د نېشنل پارټي ولی خان ډلې یو پلاوی د سې شمې په ورځ ننګرهار ته لړ او د باچا خان په وشتم تلین کې دعا وکړه او دغه په مزارې د ګلونو ګېډه کې خو زمونږ همکار باز محمد عابد په دغه غونډه کې موجود و.
د عدم تشدد د فلسفې د سالار باچا خان د وشتم تلین په مناسبت له خیبر پختونخوا څخه راغلي پلاوي ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس په ترڅ کې وویل
عبدالغفار خان د ټولو پښتنو او افغانانو مشرو د افغانستان دلته کوڅه په کوڅه کلی په کلی او مالت په مالت ګرځېدلې ده د هغه د لارې پیروانو ته چې نن دلته تشریف را وړی دی او موږ هم د هغه ملګرتیا او پیروان یو ستاسو راتګ زمنګ په لیمو موږ تاسو میلمانه نه ګڼو تاسو د دې کور خلک یاستئ.
د نېشنل پارټي ولی خان ډلې جنرال سیکرټر اورنګزیب کاسی د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو لی خودلو وروسته خبریالانو ته وویل
مور بیبي چې نن د باچا خان او د رهبر تحریک ولی خان د قافلې سالار اعلی دا ټول افغانانو ته دا باور ورکول دی چې دا باچا خان هغه مرام چې باچا خان د غازی امان الله خان سره را شروع کړی وو او تر ننه پورې دا کار نیمګړی پاتې دا به موږ سرته رسو.
بیگم نسیم ولی خان چې د راغلی پلاوی مشري کوله په خپلو خبرو کې له ملګرو ملتونو څخه په دې ګیله منه وه چې باچا خان یې د نوبل له جایزې محروم ساتلی وو.
ډېر اریان شوم چې نیلسن منډیلا له نوبل پرایز ورک لکه چې ویش چاله جوړ کیتی تاسو پښتانه سوچو کې چې ویش ډیری کدری دیش دی لقام خلکو ته ولې باچا خان مختاری ده له دې قابل له دې جوګا چې غلې نوبل پرایز ورکړي هغه خو جیل کې تشدد کړو دغه په سلام مات کړي دغه په پختې مات کړي دي لایق خو باچا خان ما بود نوبل پرایز
د یادولو د چې باچا خان د 1978 میلادي کال د جنوري په شلمه نیټه په خور کې په حق رسیدلی او د هغه ارواخاد له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد خار کې د هغه په خپل ملکیت کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
دا باز محمد عابد د همدې راپور سره د دې خبرونې د راپورونو لمن رنګاړو خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د سردار سعید په واز چې د اس اس خان په نوم هم شهرت لري د کرکټ یو سندره وره
تیرا دل سہارا
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಲ ಲೋಬಿದಲ ಲೋಬಿದಲ ಒನ್ನಡೆಯುವ ಸಲೀದಲ ಒನ್ನಡೆಯುವ ಸಲೀದ